هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي، او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي، د ملت مشري کوي، په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړیږي. هم دا رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقې کې، او ولو که منطقې کې نه لري می تر خپل وسه پورې د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ، مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستانې دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان له لاسه ورکړي، خاوند له لاسه ورکړي، او یتیمان ورته په غاړه دي، او کورنۍ ورته په غاړه ده، تا مرسته کول، هغو سره کومک کول، هغو سره د غلاس نیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو، بلکې د انسانیت وجیبه ده. د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاس نیوی کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مه ورکوئ، بلکې په نیکیو کې لاس ورکوئ، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مه هیروئ، او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي، تاسو له نور سره نیکی وکئ، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو ایتو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده، او نور د نفقې او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري. نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکړي، دوی نه خبر واخلي، او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي چې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی، نو دوی به مجبوری گناه ته بل مخ کی، او د گناه لار نه به دوی خپل ژوند تامین کی. نو دې لپاره چې دینه مخنیوي وسی، د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده، د وظیفه د مسؤلیت ده چې دی یو بل لاس نیوي وکي، تر دو چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په سیرت کې راځي چې کله هغه دا ابتدایي وحی نه و درس، ځکه دای منتظر دی وحی نه، او د فتن وحی په نازل اسوه. کله کورته چې راځي، خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای، وای ته خدای نه ځای کی، ځکه وای ته کونډو لاس نیوي کی، ته د یتیمانو د بیوز له خلکو لاس نیوي کوي. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای، التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کوي او لاس نیسی د کونډو او کومک او مرسته کوي له کونډو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کونډو، د بیوزلو او د هغو کورنیو چې سرپرستان نه لري، د هغو لاس نیوی وکړو. او دا د موږ اخلاقي، دینی، ملی او هر اړخیزه وظیفه ده، او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوی وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بې وزله دي، بې سرپرسته دي، د هغو لاس نیوی دې وسي، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي، چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو په تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي، تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره، خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. مېرمن نظامی په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت مېرمنې بے دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او وحشتناک‌ترین شرایط دی اعتصاب تیریوي. هغه ډیر مشکل چې ډیر فشار چې دی په هغو مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې دی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړي دي، یا هیڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډیر سخت ناورین منځ ته راوړي. منفي د دوه چې دا په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځ ته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې په مجموع کې پرې فکر پرې وکړو، به هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو د حکومتونو، د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېده، خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دوه هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینتي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځ ته راوړلی شي چې دا هوسم و تاسو وینو دی په ګدایي باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپله دو شینه ډېره نارامه یم.
بله مېرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده، او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه مېرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوي، مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم عواید د دې حداقل د منلو وړ عواید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او مېرمنې سخت دي ستونزو کې دي. حیاته ده یو څه آماده کیوي، وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته هغه کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی، پیوه نمایشگاه خو نه کې چې یوه نمایشگاه دایری په غو کې میرمن خپل توکي فروشتری استلی وي یا نمایشتری استلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. لکه موږ وایو چې ولخ دغه د نن د ابتدا زمینه مساعده ده که دی داس شي ښایي هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکټران وي ډاکټران به خپلې وظیفې ته تللی، که معلمین وي معلمین به تللی، که مامورین وي مامورین به تللی، که کارګری وي کارګری به تللی، که دی خپلو وظیفو ته تللی بیا به سړي ویلي و چې دغه د یوه نفقه موجوده ده یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې تاسو وینئ د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي چې انا په فشار لاندې دي، دی یوه ورځې کار ته پرېږدي، یوه ورځې نه پرېږدي، یوه ورځې مکتب نه ګرځي، یوه ورځې پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایده کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
نو دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شي ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په تیر دوره د طالبانو کې لرله، ته دوه قید وو، فقط دوه میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې یې کړې، ناستې وې خلکو مړې پخول، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. دا روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي، که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیرې او لس ورځې به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا، دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا. زما په تصور باندې چې دوی فقط یوه مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنه ور وړی، ما کومه تکه ور وړی، یو څم پی جوړ کړي، نور خو زه دی بیچارهګان هیڅ لاره نه لري، ټولې لارې په دی تړلې دي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. په دې لچا ورځ د ټولو افغان میرمنو په تیره بیا د کونډو ښځو ستونزې حل سي
انشاءالله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 24 401. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي په د هيله چې روغ جوړ وسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ ملما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانځي وای. د انجلی د کندهار اوسیدونکو کائنات د چې کائنات په یوه وخت کې ولې د 2500 ویل پیل کړی دی الهت به یلا کائنات نه و پختو د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو خو کائنات جانې کته سره ته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چې چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده ک لن راته وایست
کائنات هم د قندهار ولایت اوسیدن کې په 2003 کال کې په همدې قندهار شهر کې پیدا شوم او د دې ترڅنګ مې زده کړې د قندهار په هنتون د دریم کال کمپیوټر ساينس پوهنځي مسلو
د خونځي نه پیدا پایل کو د خونځي د نومړې ورځې په اړه ته وایا هغه ورځ چې ته د نومړې ځل لپاره خونځي ته لاړې چا وی وړي او دغه وخت د سې خوګه خاطره د نومړې ورځې کومه خوګه خاطره در سره شته
لومړی ورځ شونځي څومره چې یاد راځي زه د ډیر ماشومتوب شونځي تلم او شونځي کې مې ورکتل هم وو تقریبا یو کلن او چې زمې لمر سره پاکستان ته تلم ځکه چې مور مې هم په هغه مکتب کې استاد و کله چې لومړی شونځي کې د اول ځل لپاره شامل ولم خپل مور سره ولاړم مکتب بیا هم یو څه راته نه بلد ښکارې ده ځکه چې په داس یو صرف کې کښېناستلم چې معمولا ډیر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکې کې وو او زده کړې مې کولې خوږه خاطره مې په دې کې دا و چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صف ته داخله سولم او معرفي سولم استاد مهم شزینه استادان ورته په مکتب کې خوږه خاطره او ډیر غیرت چې مهمه و دغه ورځ دا و چې مور پلار خور ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زدا ست تشویق کړم چې په هغه لومړی ورځ چې کله شونځي ته ولاړم یو د خوشحالي احساس مې درلود زه تر ماشومان په صرف کې و چې یا به جړل یا به برته کور ته تک خوشته خو زه ما ډیر د خوشحالي احساس درلود او په هغه مکتب کې مې د هغه لومړی ورځ څخه بیا تر دولسم صرف پرې په ډیر شوق سره راتلم ځکه دا ټول زما د فامیل چې تشویق او چر سره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه و او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویق کولم تر صبح شوق سره مکتب ته لاړ سم او شپه شوق سره درس وایم
کینه ځان کې دمر ته وای خونځي ته چې تاسو مې دونه وکړم ماشومان په نومړې ورځ دی جاری یا خفوی یا کلتلار شي والا کی خوشاله وي خورسته چې ګوري چې درس ته په ساتونو هلته راستې زړې تنګيږي درس ویلو کې څنګه وي کله دې داسې را ده کړې د مکتب نه والا زړه می تنګ دا مور هم تیار او استاد درزه لاړ شکور ته یا زړه دې تنګ شوی چې والا نور درس نه وایم زم
یا شکر الحمدلله په دولس کال مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې صبر تخپل د مور سنف ته لاړ سم وایم چې زبر ته کور ته ځم یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته لاړ سم داسې ورځ مې نه تجربه کړې او په درسونه کې هم تکړه وم د لومړي سنف خبیا تر دولس سنف پر مې همیشه اول مقام درلودي او هیڅ کله د نه درس ویل څه مې یا د مکتب ته تک څه مې زړه نه دي تورسل
کوم مضمون کې ډیره تکړه وي یو ځینی شاګردان چې ریاضیاتو کې ډیره تکړه وي بیا ځینی دي چې واځي هغه مزامین چې میخانیکي لیک د غاړه لري هغه کې تکړه وي تاسو کوم یو کې تکړه وي
په بیولوژي کې ډیره تکړه وم هم څنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مزامین مې د خوښي مزامین او ډېر پکې ما ځان له سوالای سوې
کمپیوټر ساينس مې یاد کړو مده څه فکر کوم چې اتمان ریاضیات به ډېر خوښې دل
بلې خو د کمپیوټر ساينس باندې مخکې زه د څلورم سیم څخه ماده ته ویلو شوق درلود او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته ډېر به خوښ هم وو کیمیا مضمون کې تر دولسم سیم پورې مې هم دا کمپیوټر ته باندې خوښ و خوښ مې هم د تر اوسه پورې دولسم سیم کې د کانکورد امتحان څخه ورسته زه د کمپیوټر ساينس باندې ته کامیاب شوم زه نظر هم چې لاره سم کنه سم لار خو د دې تر څنګ په شخصي پوهنتون کې ته باندې ته هم امتحان ورکړ خو داس وخت را لچ ما دواړه یو ځای شروع کړ کمپیوټر ساينس باندې تر څنګ د ټپ باندې هم ول اولیت مې د ټپ باندې تور کړی و د تر څنګ کمپیوټر ساينس باندې کې هم ځان ورسم
اتمن
ټپ باندې مې هم زمانه وایې
په دې اړه د نه اتمن پښتنه کوم چې ولې دومره علاقه لته سره خو په خوندې کې به تم شو خوندې ته چتلې د یو خبره چې د موږ ټول د خوندې په دوره کې ورسره مخامخ یو تمبلې نیولې او په ځانګړي ډول زما یادې کې زموږ مکتب دوره چې موږ د خوندې نه راغلو هغه جامې چې د خوندې دی تور کالیو سپین ساده دا بیا پنځم به ورس چې بو ترجمه به موږ غوستل بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلی به ډیر نیولی وو چې وی مینځو ځکه چې سهار شنبه و باید ښوونځي ته تلو. څومره تمبل لګې د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلی راڅخه کېدل، خو بیا مور مې تر شا و چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما، یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوه، په هفته کې به حتما مور دوه ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې، او یعنی داس وخت نه راتلی چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګېدي چې نه یې اغوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هره ورځ یې بدلوه هره ورځ یې بدلوه، خو بیا هم داس کله کله د داسې وضعیت سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسو قندار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې د څلورو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وې په قندار کې، په ټولنه کې، په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې؟ کیسې او دا خبرې ډېرې وې د چالو چې ښوونځي ته ځي، بیا مور پلار بیچاره یې د خلکو د خبرو لاندې وي، خپل غنجلې وي. ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول، هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو، د حجاب تر څنګ د چادرې یا بقره چې ورته وایي، د هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې. زیاتره کسان داسې و چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته، یا غټ پوړنې به پر سره و، ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته و. مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل، ځکه اوزا دغه رقم و، ټولنه مو همدا رقم و. چې یعنې تاسې شپږم صنف کې یاست، حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ. که څه هم زیاتر شاګردانه دانه خوښ ول، زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادري کې، ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و، مکمل حجاب و. مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بقره یا چادري په زور او په جبر سره کول.
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه؟ ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي، بیا بلاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کې یو داغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تا سره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوړنې وکول، چې تر نه هم صرف پوری، بیا هم ماتور حجاب تور نقاب تور پوړنې پر سر کې، که څه هم مکتب ز فزور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه، په دې حجاب کې مرزه، خو بیا زه په همغه حجاب کې تللم. د نه هم صرف څخه ورسته کله چې مې وکتل، زما په خاطر نورې انجونې هم راتول کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ، تور نقاب مه تړئ، که څه هم مخ نه معلومې دي، فقط دوی سترګې معلومې دي. خو یا فرهنګ ټولنه داس همداسې جوړه ده چې تاسو باید بقره وکړئ. د نه هم صرف څخه ورسته د نورو انجونو په خاطر مجبوره سولم چې همغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې. او د کورنۍ هم هیڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره چې واده وکړې، ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې، بیا هم خپل بقره وکړه، هیڅ مشکل نشته، ته خپل داسې ادامه ورکړه. تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه، کورسونه وتړل سوه، ښوونځیانی وتړل سوې، وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه، خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی. اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شامه کړه.
کائنات جانې، اوس به راشو ستاسو پوهنتوني زده کړو ته. مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه، خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې، د دواړه پوهنځي د عین وخت کې پیل کړه، ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله؟ چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا هم یو ښه پوهنځی ده او سختم ده، ولې دغه دواړه د مخته وړل؟
د طب پوهنځي علاقه خو مې د څلورم صنف څخه شروع سوه. داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر و، پلار مې قرباني کول یا هماغه پسه یې حلالوي. زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه حلالوي، هر کال به د بدن پسه د بدن هر غړي جلا جلا راته تشریح کوي چې دا داسې وظیفه لري. په څلورم صنف کې هم لوی اختر و، پلار مې پسه حلالوي، او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې راته تشریح کوي چې د زړه څه رقم حرکت کوي، زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره، د بیولوژي مضمون سره یو څه ډېره سوچ، یعنې ځکه تر شپږم صنف څخه لوړې زده کړې نورم وکړم، اووم اتم صنفونو کې زه همدغه مضمون وایم، ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي. همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم صنف څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه، په بیولوژي کې، او همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم. نو د دې تر څنګه چې کله کوم د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم، که څه هم د کمپیوټر ساينس سره مې چنداني آشنایي نه درلوده، خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم، ومنم چې سره کم دی کمپیوټر ساينس پوهنځي کې چی شي ویل کېږي، ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي شوي چې کله پوهنتون نه داخلېږي رشته تا ته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ، د دې پوهنځي تر څنګ کمپیوټر ساينس هم وخت یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې، ځکه ټول ورځ به تا باندې مورز یو پانتون تات منور کوله او نیمه ورځ به دی بل تور کوله، دومره درسونه ته څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خو سار وختي په تی پانسی تلم او ما په شنه خو هم سار وختي د اتو بجو خبره ستر ټول سبا جزا به کارم د تی پانسی درسونه مخ ته وړل، او د هغه سره خبره بیا ما په شین کوم چې ساينس پانسی تلم او د شپې مې کوم چې ساينس پانسی درسونه وایي را سره، دا چې د تی پانسی کې مې فزیک کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډیر رسیدلی په همدغه کې د تی پانسی درسونه کې پلار سره ډیر مرسته کوله، او د کوم چې ساينس پانسی مې اواز مخ ته وړل، خو بیا هم تر دې حد مې دواړه سره ور سول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو د ډیرو لوکانو د ډیرو انجینرانو ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیرالي خوشاله شوم چې دا سه با استعداد انجنیز موږ په لورو پرتو سیمو کې زمات با سکار کې راوښو. ساسي شخصي ژوند ته اشپزي بلدای؟
اشپزي بلو.
څه په خواله شي؟
د بانجان او کوفته او د ورچ په خول می ډیر شاز ده او ډیر شی په خو
بانجان او کوفته هدف مود تور بانجان ده.
بلی و
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل شي، ځکه دا نمړی زله چې ما د تور بانجان او کوفته واریده.
بانجان خو جلا خوړل دي، کوفته جلا خوړل دي، دوړ جلا جلا پخي، چې دا سمه چې تاسو فکر وکړي دوړ یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي، هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستدي، دا خوړل په ډیر خوښ دي، په دې خاطر شه پخولای سم.
ساسو پسیمه کې عموما په قندار کې کم ډول خوړل ډیر عام دی، او کله چې د نورو سیمو نه تل مېلمانه ورشي دوی ورته د زید فرهنګ په توګه باندې څه تیاری؟
زه تر په قندهار کې چې ډیر وارد هم دا چې کله مثلا په قندهار کې مېلمستیا ته ځي، وریجی او غوښه بانجان سبزي دا شان هم په سرخان باندې ډیر پیدا کیږي، خو مګر نور ولایتو لکه کابل ته چې زه تر وخت لري هم هلته بیا زه تر په مهمانۍ کې کله چې دا په مېلمستیا ځي هلته اشا کوم ته ډیر فخیږي.
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي، لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک مېلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي، یا که کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي، لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو، یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکی ورته وایي، هغه زیات خلکو ته پخي او وایي چې دا د دې فرهنګ ده، یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګ ډول هغه کسان چې د لری سیمونه ورزي. کاینه جانې کې دارته وایي اشپزی تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونی کې زیاتره انجنې لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي، بیا په ځنګل ډول د افغانستان په شمال کې انجنې قالین بافي کوي، د دې نه دي کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و، خو مې نه کولی سوی چې زده کوم کوم صرفیتونه ډېر و، خو خیاطي مې زده ده. کومور می خیاط او خیاطی کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطی مسله ورڅخه زده کړی.
کاینه جانې پاینې وخت کې د 250 ویل او پداسې ولایت کې چې حالت فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډیر و پتا سو باندې ډیر چا حمایا کولی په کور کې، علاوه د دې چې مور پلار در سره خوین دورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد و، زیاتره د فزیک مسایل په هغه سره لول که په مکتب کې او که په پوهنتون کې و، نو هغه خور مې هم ډېر حمایه کوله، ځکه ما زیاتره وخت کور قانونو ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرې ولته یا جامې پرې ولته یا دغه شرط ما ډېر وخت نه درلود، مشه خور په دې مسله کې ډېر سره همکاري کوله، مثلا کله وخت کله کله به مې وره تر اورل چې ټول ورځ درس وایې د امتحان فشکو کې به سره چې نسته تمرینونه به سره هر ول څنګه کیږي، خصوصا دا څه به ډیر خوند راکاو چې کله په اوتا کې ما درس ویل، کله به راته شیدې راوړلې، کله به راته میوه راوړل چې وی خو او صحت ولري او شو کولای شي درس وې. دغه یو ډول حمایه و چې ما خپل ځان ډیر مهم احساسو. نور مې هم شوق دی دې چې زده کړو کوم، نور مې هم شوق دی دې چې زه درس وایم او یو شو مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته د اقل دا ثابت شي چې کله چې ما په هنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځای نه دي او زه کولای شم څه لاسته راوړم. د دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کور د کار یادونه مو وکړه، کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي دا بل کې درس وایي بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس تکې نه ولي، او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي، تا باندې کوم کار نه وچولې؟
یا تر اوسه خو نه دی ویلی، مګر کله چې پانتونن را رخصت سو نو کرا کرا راته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید زینو د کور کارونه هم رسیدګي وکړي، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کیږي. خو دا سې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تلم، ماپښین له خوا مې ما د هم سې څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. ملمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې هغه د شپې کار ورته پاتې، خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې کار مکو خسته. خو بیا کله چې رخصتي وي، په رخصتي کې ما په خپل هم د دې سره کومک کوم د کور په کارونه.
کوم کار د کور په کارونه کې ښه کولای شي؟ اشپزي نه لوا،
د اشپزي څخه را دی خو په جارو کې ډیر شوم، په دا یو مثلا په ډیر لږ وخت کې به مې ډیر ځای جارو کاو، ډیر ځای به مې پاکاو او دا کار مې ډیر خوښوم.
نو په عموما هغه نجونو سره چې په پانتون کې دی او په خوانځي کې دی چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولی زم په دلیل نه پوهیږم، حتما نسبت نور کارونه ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسانه دی ولی دا کار اسانه دی او ژر خلاصېږم، په دې خاطر دا کار ته شاید هم دغه دلیل وسه، خو نه پوهیږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولی مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولای شم، یعنې پښتې زه هم
کاینل ځانې کدی مسلې تر شو وس محل پانتونونه باندې او انجنی نه خوانځي او تتل شي نه پانتونونه تتل شي، ته هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلې او د شه دوه پانځي د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره درته ښکاری چې تبور سیږي خوبونه ته عملی به شي؟ هغه
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر موسه، یعنی دوه وظایف او دوه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه په هنتونونه وتړل سو او د دغه دوه هیله څخه شات پات سم. یعنی ته په خدا سپانځي د چټپای په هنتون کې شتون ولري، درس وای او یعنی لیسانس او سه یا ورسته ماستری او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې، مګر کمپیوټر ساينس پانځي به د سپانځي د چیواز په هنتون پورې تړل نه د هنتون څخه د باندې هم کولای شي، یعنی پرته له هنتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان په همدې رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروف یم، ځکه ټیپ یعنی په یو واسه سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم. کمپیوټر ساينس ونځي مې مخته وړه د په یو بخش کې او فعلا هم په همغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په آنلاین ډول باندې دغه برخې زده کړې کوي، هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي، په کوم طریقو باندې دغه درسونه خپل مخه ته وړي چې هغوی هم دغه لار واخلي او مخه ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي، د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنی باید یو رښتا وټاکي، یو څنګه خپل ځان لپاره وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته تکړه او پوسم چې باید په دغه څنګه کې زه کم کم شیان وایم، د هغه د پوهنتون په دوره کې اوس چې پر کوریم هم هغه دغه څنګه مربوط کم کورسونه ته ضرورت لرم، او کم مثلا د کم ژبو زده کړه ته ضرورت لرم، یا کم شیان زده کړه ته ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنی مکمل کورسونه دي، هم هغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې هم هغه موضوع سرچ وم او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نه نوم چې نو اوسه هم دغه سره ګورم، یو سکرین ریکارډر اخلم دغه سره خورسته خپل ځان سره عملی کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې ترڅنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي، چې کله کوم څه ته ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس ته خپل ورور یا پلار واسطه ویزه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم، چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي، دغه کورسونه تاسو وایي دغه څنګه مربوط دي، دغه برخه مربوط دي بیا می پلار یو روز هغه فلش کی هم هغه درس مواد ترولې او زه په کور کې ګورم.
کاینا جان یو سوند چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي د دا چې په کور کې ډیر د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکینی وی وای څنګه تا د غنګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاس کړی و چې زه د نور درس وایم زه د نور وکولې سم یو ځای ته ورسېږم ځکه ما دا فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص پونتونه نو وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې برته خلاص او که مثلا زه پونتونه نه خلاص نه زه په کور کې درس وایم نو بیا څه فائدہ وظیف یا موسات هم وتړل سو د شوز لپاره کار کول هم وتړل سو نو بیا به زه څه وظیفه ولرم څه کار وکړم خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونه کې وکتل یا په څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساينس په هنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساينس په هنځي خلاصه کړی یا محصلین دي دوی کولی شي چې له خپل کورونه څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څنګه مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه دې دغه څه ما ته یو څه شوق راپورته کړ چې له خپل درس خپل کور کې وایا او داس یو وظیفه کته پیدا کړي ستا هم ساده پاره شته هم ساده فامیل لپاره او هم دا بهانه نه چې د کور او وزې د طالبانو لپاره مثلا ته د کور او وزې ته باید ونه وزې ځکه اوس مهال د هغه رقم دی داسې او حکومت راغلی دی چې د کور ورسې دا بهانه هم درول کیږي چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دی یو څه علاقه مي یو څه انګیزه راته پیدا او د دې تر څنګ پلار هم دا غره ته ول چې تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کې چې ته وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایې اما د پلار هر ورځ خبرې انګیزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي که هغه خوانځي وي که نه وي که پانتون وي که نه وي دوی باید داسې فکر ځان سره ولري چې زده کړې یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسي واده کیږي بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونې په کور کې نه ولید یو دوی خپل لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوې ژوند برابر کړي هغه ته د پیغام څه ده
پیغام دا دی چې د انجونو ودول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموي ځینې انجونې کېدای شي په دغه نوې ژوند په ډېر ناامید سره پیل کړي د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوې ژوند په لیدو سره له منځه ځي دوی بیا هم هیڅ کله هغه انجلې چې دوی د دغه ژوند د په لیدو څخه د مخه و دا برته هم هغه انجلې نه سي کېدلی نو ولې باید د یو چا روح روان ته توان ورسو ولې باید د یو چا شخصیت لمنځه یوسو ول د چا هغه استعدادونه چې لري هغه لمنځه یوسو د دې پر ځای چې هغه مثلا نوی ژوند ورته برابر وي یا یو دوي د دې پر ځای ورته تشویق کوي له هر لاره ورته برابر کی ځکه ستکه یواز په پکتاو په هانتون پر اړه نه لري مختلف نور لارې ست چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس وایې لسی هغه ته تشویقوله چې په خپل کور کې درس وایي نو ودول هیڅ کله هم هر لاره کې دا نه سي چې تاسو هغه دا که یو نو ژوند ته جوړ کی بر عکس د زیاتره انجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولې دی او هغه ته مو نو ژوند ډیر ژر برابر کړی دی
کاینات جانې هغه انجونو ته چې اوس په کور ناست دي ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې انجلې دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نو ژوند پیل کړي دا چې اوس زده کړې نه کوي په ځنګل ډول هغه چې په خوندزي وکړي او په دغه برخه کې لکه د پانتونی انجونو په څیر زده کړې لوړې نه دي ولاد ژوند دې نه تجربه کړي د خپلم کله کله تصمیم نیسي او د ترازی کیږي چې واده وکړي هغه ته د پیغام څه ده
هغه ته مهم پیغام داري چې نوې ژوند ته لپاره تصمیم نیول یعنی د دې عادي خبره نه ده یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی بل چا سره ته ورو نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ژوند یو تړل شوی پر ما باندې مکاتب و تړل شوی پر ما باندې پانتونه نو تړل شوی ځنور یعنی په دې کور کې اباس يم بي ځای يم زما ژوند کول ته بي ځای دي زه باید مثلا نوې ژوند پیل کوم او خپل ژوند ته تغیر راولم شاید دې په تاسې سن کې وو چې دوی روحان دې ته ماده نو وسې چې دوی خپل نوې ژوند پیل کړي او نیو کور ته ولاړ سي، مګر دوی دا تسلیم جر ونیسي. دا تسلیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دا تسلیم څخه پښیمانه سي. نو پیغام ورته دا دی چې ډیر ژر په دغه موضوع کې باید څوک تسلیم ونیسي، یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي وګوري چې آیا زه دغه کار دغه تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم. شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کال وروسته، درې کال وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې د ښوونځي په دوره کې دي، عموما عمرونه تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي، دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راځي کیږي، او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډیره زیاته مننه کور ودان کائنات جانې، ډیرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي، که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.